مړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي سیراج ظهیر ته وکش.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې کوو کتل شي په مسلمانانو نړۍ کې اکثره پوځي بغاوتونه کامیاب شوي او د انقلاب نامې ترلاسه کړې. خو دور زیوړان دي اسلامي ملک ترکی کې د پوځي وډلې په ملک ته قبضه کولو د اعلان وروسته د دغه ملک صدر په اپیل باندې په یو سول هزو کې په لکونو ولست جمهوریت ته بچ کېدو لپاره سړکونو ته راووتل او د جمهوریت خلاف سازش یې ناکام کړو. د ادارې په وینا چې مسلمانانو نړۍ کې اکثر د پوځي بغاوتونو هرکلی په دې وجه کیږي چې د حکومت لخوا په غربت، ګرانۍ او بیروزګاری کې اضافه وشي او ولس له سهولتونو محروم پاتې کیږي او معاشي بې انصافي زیاتوي. همدارنګ په پاکستان کې هم په دې وجه په پوځي انقلاباتو باندې مټیان وشل شوي. ادارې وړاندې لیکي د ترکی د تجربه د مسلمان نړۍ د ښه جمهوریت حکومتونو د حفاظت لپاره د یو نوي سوچ سبب ګرځي دی شي. نو باید چې ترک ولس حکومت ته کوم اعتماد ورکړو چې هغه اپوزیشن هم د سخت رویې په ځای په خلاص زړه قبول کړي چې دارنګ د ولس اعتماد نور هم زیات شي او د دې سره سره د مسلمان نړۍ د نور ملکونو ولسونو له هم د ترکی د ولس تقلید کول پکار دي چې جمهوریت تل پاتې شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د سمودي راسي په پاکستان کې د سرشمیرنې مسله را روانه ده او د سپریم کورټ د بیا بیا حکم باوجود تر دې دمه حکومت د سرشمیرنې بندوبست ونه کړو. په کوم چې یو وار بیا سپریم کورټ له حکومت په دوه اونو کې د سرشمیرنې وخت غوښتی دی. د اداري په وینا چې د یو ملک د حساب کتاب او د وسایلو د تقسیم لپاره سرشمیرنه څومره ضروري ده د دې اندازه څوک هم نشي لګولی. بیا د پاکستان په آئین کې لیکتي چې هر لس کاله پس پس سرشمیرنه کیږي. خو د بده مرغه په پاکستان کې د دې د ځن لپاره بهانې لټول کیږي او لا تل سو کالو تیرېدو باوجود هم سرشمیرنه و نه کړې شوې. ادریا اخري کې لیکي سرشمیرنه کول د وفاقي حکومت او مشترک مفادات کونسل چې د سلور ونسبو غړي پکې شامل دي د دوی ذمہواری ده. باید چې دولت ته خېګړې په خاطر حکومت نور د ځنډ کار و نخلي او زر تر زره سرشمیرنی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د پاکستاني طالبانو د تازه وجل شوي کومندان عمر نری پړه لیکنه کړې. د سی بی سی په نامه ویبپاڼې بیا په افغانستان کې د 45 کلنې جګړې لګول شو اربونو ډالرو او پرمختګ پړه لیکنه خبره کړې. د دوانو لیکنو لنډیز لبوري والکا کړو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د دې ادارې په پایل کې لیکي چې که د نړۍ په هر برخه کې د ترهګرۍ برید کیږي نو د هغه تر شا لږ تر لږه یو پلان جوړونکی خامخا وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پلان جوړونکی که څه هم په خپله دا بریدونه نه کوي خو دا باوري کوي چې برید باید وسی او په اغیزناکه توګه وسی. ادارې زیاتوي چې داسې پلان جوړونکي په بریدونو کې سابقه لري او د پاکستان او طالبانو عمر نری هم له داسې کسانو څخه وو کوم چې د خلیفہ عمر او خالد خراسانی په نامه هم یادېده. ورځپاڼه لیکي چې عمر نری یو داسې خطرناک ترهګر وو چې په خیبر پښتونخوا کې یې د یو شمیر خونړیو بریدونو پلانونه جوړ کړي وو. د عمر نری په پلان سو بریدونو کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید په کوم کې چې 122 زده کوونکي او 22 نور کسان ووژل سو. بل برید د پېښور په بډبیر کې د پاکستان د هوایي ځواک پر مرکز سوی وو په کوم کې چې 9 کسان ووژل سوی وو. او بل خونړی برید یا د روان کال په جنوري میاشت کې په 400 کې پلان کړی وو او تر سره کړی وو په کوم کې چې 13 کسان ووژل سوی وو. امریکایي چارواکو پاکستان ته ویلي چې دوی عمر نری د جولای پر 9 د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلې دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې د عمر نری د وژلو لپاره افغان ولسمشر اشرف غنی د برید اجازه ورکړې وه. بل پلو د سی بی سی په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې 45 کلنې جګړې لګول سو اربونو ډالرو او پرمختګ په اړه لیکنه خپره کړې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې له 1978 راهیسې روانې جګړې د کډوالو یو داسې ستونزه جوړه کړې ده چې د نړۍ له یو لویو ستونزو ده. په دې کډوالو کې په میلیونونو لا هم له هیواده بهر ژوند کوي چې زیاتره یې په ګاونډي پاکستان او ایران کې په قانوني او غیر قانوني توګه میشت دي. مقاله لیکي چې په دې تیرو 15 کالو کې په پاکستان کې لا هم د وسلوالو هغه پټنځایونه له منځه نه دی وړل شوي، له کومه ځایه چې د افغان چارواکو په وینا دا وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي. مقاله په پای کې لیکي چې 15 کاله وړاندې داسې ښکارېده چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدونکې ده، خو اوس داسې نه ښکاري. د مقالې په لیکنه دا ځکه چې 15 کاله وړاندې له ایران او پاکستان څخه څه کم 9 میلیونه افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي وو، خو اوس دا لړۍ د کال یوازې 1000 ته راټیټه شوې ده.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړې. که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړې، نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې، او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لړو ته وګستئ. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي سږ کال ښوونځیو ته په جذب کې د هلکانو په پرتلا د نجونو شمیر ډیر ښایي. دوی زیاتوي چې د زده کړو د ارزښت په باب خلکو ته عامه پوهاوی د دې لامل شوی چې هغوی په پراخه کچه خپلې جینکۍ ښوونځیو ته لیږي. بل لوري ته د لوګر جینکیو زده کوونکو هم د دوی د زده کړو بهیر ته د چارواکو د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
د لوګر ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د یاد ولایت په ښوونځیو کې د هلکانو په پرتله نجونې ډېرې شاملې شوې دي. د لوګر د پوهنې رئیس اکبر ستانکزی مشال روړي ته وایي چې
خلک دې ته واده رسوي دي چې په خپلو لوڼو باندې تعلیم وکړي، ځکه یوه باسواده مور په یو کور کې هغه د یو نسل لپاره معلمه کېدای شي.
د لوګر د سرخ آباد لیسې یوه زده کوونکي د خپلو درسونو د حالات او د ښوونځي د چاپیریال په باب داسې وایي.
منوره ده، له هر لحاظ مکتب ښه ده، د لوښونکو نم راځي او تدریس هم ښه په عملي توګه، یعنې په جګه سطحه باندې موږ ته کېږي. تان اول خپل ځان پېژني، خپل ځان نه بد نه ده، الله جل جلاله پېژندنه ده، بی بد له هغه نه ده، یعنې ملک ته خدمت کول دي.
د لوګر د بی بی امینې لیسې یوه زده کوونکي د ښوونکو سربېره د خپلو کورنۍ لخوا د دوی د زیاتې هڅونې خبره کوي.
نزل احمد زیما او موږ د زده کړې بهیر وقان کده، او دلته موږ کوم استادان نه وقان دي، مسلکي دي، او دوی
یاد دی وی چې په لوګر کې د ماحال د نجونو او هلکانو 315 بابا خوانځي موجود دي، چې د 50,000 نجونو په ګډون پکې 1.5 لک زده کوونکي زده کړې کوي.
ریپورت مو ورو ورو دونکو سم لجمن سره سم ور رسیدل. د مشال دیو د ونځي خبرونه باختر ستوري په دې خبرونه کې د پښتو متلونو په ارزښت یو ریپورت، د وتلي انزورګر الحمدلله ارباب سره د هغه په هنري مټ د فیسبوک للارې په اصلاحي تحریکونو د مرکې لومړی برخه، او په جلال آباد کې د یو عاما کتابتون د جوړېدو په اړه ریپورت زی شوې دي. د خبرونې کوربه باز محمد عبید دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پا په نننې خبرونه کې به په پښتني ټولنه کې د متلونو په ارزښت ریپورت ولرو. بیا به د وتلي افغان انزورګر عبدالله ارباب سره د هغه په هنر او ټولنیزې رسنۍ کې د اصلاحي تحریکونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه او په اخره کې به په جلال آباد کې د یو عامه کتابتون د جوړېدو ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. متلونه هغه لنډې ویناوې یا خبرې دي چې د پیښو یا خبرو په وخت د استناد لپاره کارول کیږي. د یوې مخکینۍ تر سره شوې پیښې کیسه په یوه لنډه جمله او یا لنډ ترکیب کې په ډېره ښه بڼه وړاندې کوي چې د نورو پرې قیاس کېدای شي. د متلونو په اړه مو د پښتو ادب څو تنه پوهان په دغه ریپورټ کې درغږولي دي. متلونه د پښتني پوکلور او ژوند یو مهم ژانر دی چې په خبرو کې د ډاډ، باور او رښتیاینې لپاره کارول کیږي. اکثره پښتانه په عامو خبرو کې هم متلونه کاروي چې خبرې مستدلل کوي، خوند یې ډیروي او د اوریدونکو ډاډ او باور ډیروي. د متلونو پیژندنه دوی خواوې لري، یو دا چې د ویلو اصلي ځای او پیښه یې سړي ته معلومه شي او بله دا چې د استعمال ځای یې وپیژندل شي. لومړی معنی حقیقی او دویمه معنی کنایی او مجازی ده. استاد محمد داود وپا چې په ننګرهار پوهنتون کې د فولکلور پیژندنې درس ورکوي وایي چې متلونه د یوې لویې کیسې یا پیښې لپاره د استناد په ډول کارول کیږي چې د یوې لویې پیښې په وړاندې د مهور لګولو حیثیت لري.
متلونه خو ځکه ډېر ارزښتمن دي چې ډېرې لنډې جملې او محاورې پکې وي او دا د یو لوی داستان د یوې لویې کیسې او مسالې دپاره د استناد په توګه راوړل کیږي. نو دا هغه مستندې خبرې دي چې یوه جمله او لوی مجلس کې د یوې لویې مسالې دپاره د مهر لګولو حیثیت لري او چې دا پکې وویل شي نو نورو بیا ډېرو کیسو او خبرو ته ضرورت نه وي او ټول ګډونوال اوریدونکي او د په یوه پیښه کې راښکیل خلک ټول په هغې باندې امانه کوي. نو زما خیال دی چې متلونه ډېر زیات ارزښت لري.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې متلونه هم لکه د نورو فولکلوري ژانرونو په څیر سینه په سینه له یوه نسل نه بل ته رالېږدېدلي دي.
متل خو زمونږ هغه د ولس پخې خبرې دي که په منظوم ډول وي او که سور ډول وي چې خبرو ته ډېر زیات قوت ورکوي. هغه خلک چې په خپلو خبرو کې متلونه کاروي خبرې ډېرې پخې وي. نو زمونږ د ژبې یو لوی کمال همدا دی چې زمونږ په فولکلوریکو ادبیاتو کې متلونه ډېر زیات دي او ډېر په ځای باندې کاریږي. عامیانه ادبیات یا فولکلور معنی هم دا ده چې د یوې سینې نه بلې سینې ته لېږدېدلي، د یو ذهن نه بل ذهن ته لېږدېدلي او د یوې خولې نه بلې خولې ته تللي. د دې ارزښت هم په دې کې دی چې ډېر کم ثبت شوي دي او چې ثبت شوي دي هم په داسې ثبت شوي دي چې د ولس مال په توګه دي.
لیکوال او خبریال شیرشاه همدرد وایي چې پښتانه د ژوند په هره برخه کې یو متل لري او ارزښت یې د کاڼي د کرښې په څیر قایل دي.
متلونه د پښتني کلتور، دود و دستور او روانو چارو د تنظیمولو یو بهترین ډایرکټیو ته نو مبالغه به مې نه کړه. په څه معنی؟ موږ د ژوند په هره برخه کې یو متل لرو او دا متل زمونږ خلک ورته په دومره ارزښت قایل دي چې دوی د کاڼي کرښه بولي. مثلا که ته په یو متل کې خپله ادعا ثبوت کې نو دستي جان مقابل در سره قانع کیږي پرته له دې چې ستا نورې خبرې واوري. د یو متل نه بغاوت وي یا د یو متل سره ستا ژوند جوړ نه وي، خلک داسې فکر کوي چې ته تا یو قانون مات کړی دی، یعنی یو پښتني قانون دې مات کړی دی. نو یقینا دا یو ډول پښتنو قانون دی.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینواری وایي چې متلونه که په هر مجلس کې وکارول شي خپل درنښت څرګندوي.
په هر برخه کې هر متل چې هر چیرته کارول کیږي خپل ځانګړی ارزښت لري. که په وینا کې کارول کیږي وینا ته درنښت ورکوي، که په جرګو مرکو کې کارول کیږي، که په هر برخه کارول کیږي خپل ځانګړی ارزښت لري. او چې هر چیرته وکاري هماغه ځای کې خپل درناوی ویناوالو ته، مخاطب ته، اوریدونکو ته ښکاره کوي او څرګندوي. نو په دې لحاظ باندې هر هغه څوک چې په خپل ځای باندې متلونه ډېر کاروي د هغه وینا ته خلک ډېر غوږ نیسي، د هغه وینا په خلکو کې ډېر ارزښت لري، وینا یې ډېر درناوی وړ وي. ځکه چې د کاڼي کرښې ورسره وي نو طبیعي خبره چې په هغې خبرو کې نورې خبرې نه ځایږي.
پښتو کې دوه ډوله متلونه کارول کیږي چې یو ته یې منظوم او بل ته یې منصور ویلی شو. منظومی هغه دی چې اهنګ او وزن ولري چې په اوریدونکو لمخې سره خپل تاثیر اچوي، لکه ژرنده که د پلار ده هم په وار ده، یا دا چې وی غواړي په خوله نو وبه یې خوري پسه، او منصوري هغه دی چې تر شا یې یو لوی داستان پروت وي. له پښتو نه علاوه په انګریزي، روسي، جرمني، فرانسوي، عربي، رومي او نورو ژبو کې هم متلونه شته چې له ځینو څخه یې پښتو ته راژباړل شوي او ځینې یې له پښتو نه نورو ژبو ته هم ژباړل شوي دي. که څه هم په پښتو متلونو لکه څنګه چې ښایي هغه شان کار نه دی شوی، خو محمدین ژواک، شیرمحمد کریمی، پروفیسر محمد نواز طایر، ابو خیر زلند، محمد موسی خان شینواري، ولی محمد ولی، گل محمد نوری، سیدا گل غریبیار او استاد حبیب الله رفیع پرې د پام وړ څېړنې کړې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، امدلار باب چې د تیرو لسو کلونو راهیسې انځورګري کوي او د خپلو انځورونو له لارې ډول ډول اصلاحي پیغامونه ټولنې ته وړاندې کوي، په دې وروستیو دوو کلونو کې د ټولنیزې رسنۍ یا فیسبوک له لارې د انځورګرۍ په مټ بیلابیل تحریکونه پیل کړي چې د خلکو پام یې وراړولی دی. له ښاغلي ارباب سره مو د هغه په پیل کړو تحریکونو د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم. ارباب صاحب، ځوانان په عمل کې ټولنه چې د تیرو سو کلونو راهیسې په ننګرهار کې تاسې مشري کوئ، بیلابیل کمپاینونه تاسې په عمل کې هم وړاندې کړي دي او خلکو ته مو پیغامونه هم رسولي، خو د تیرو دوو دریو کلونو راهیسې چې زه ګورم په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک باندې تاسې وخت په وخت د عمل تحریک له لارې ځینې عنوانونه له تحریک سره نوموئ، مثلا د لور تحریک، یا په ودونو او خوښیو کې د کتابونو د ډالۍ تحریک، د پلاستیکي ټوپک او تمانچو د مخنیوي تحریک، دغه ټول تحریکونه تاسو د فیسبوک له لارې وخت په وخت وړاندې کړي دي. که راته دا ووایي چې ستاسو دغه تحریکونو په خلکو باندې څه مثبت اغېز کړی که څنګه؟
تاسو ښه پوهیږئ چې په افغانستان کې د ډیر وخت نه خلک شعار ورکوي عمل نه کوي، نو په دې خاطر چې موږ د شعار نه د عمل طرف ته لاړ شو، نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د ځوانان په عمل کې ټولنې د لارې موږ کوشش کوو چې هغه څه چې شعار دی هغه عملي کړو، نو په دې خاطر مې بیا دغه چتر لاندې د تحریکونو یا د تحرک همغه د عمل کولو خبره ده چې فیسبوک موږ سره یو بهترینه ذریعه ده نن سبا، د هغې د لارې د هغه ملګرو چې هغې ته موږ د فیسبوک د لارې لاسرسی لرو دا پیغامونه ورسوو. نو تاسو ورته مخکې اشاره هم وکړله چې د لور تحریک یو برخه ده ځوانان په عمل کې ټولنې، چې په هغې کې موږ غواړو چې د ولس د فکر رغونه وکړو، چې د لور په هکله په ټولنه کې کوم یو منفي فکر موجود دی هغه ورغو، او په ټولنه کې لور ته هغه حقوق چې اسلام او په پښتنه ټولنه کې د پښتونولۍ له مخې نه دي هغه ورته ورکړو. همداسې تاسو د کتاب د ډالۍ د تحریک خبره وکړه، دا هم چې موږ جنگ جګړه کې تر دې د مخکېل یو، زموږ په شمول دا نسل چې د دې جنگ نه په هر لحاظ متاثره دی، دلته له بده مرغه د مطالعه کلتور چې دی هغه عام نه دی، ستونزې هم شته، خو په دې هکله عامه پوهاوی ډېر ضروري دی چې که موږ د دې بحران نه وځو نو زموږ د حل لاره چې د هغه د تعلیم د قلم او د کتاب لاره ده. نو په دې خاطر موږ غواړو چې په کلي ولس کې په ځوانانو کې د مطالعې د کلتور د دودولو لپاره د دغه بدو دودونو مخنیوی هم وکړو، چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه په ودونو کې د پلاستیکي ګلانو یا د هغه توکو ورکول دي چې هغه کوم خاص ګټه نه لري هغې کورنۍ ته، بلکې په اقتصادي لحاظ تاوان دی. نو که په واده کې ځوانانو ته کتابونه ورکړو، نو د ناوې یا د کور ودانې تر څنګ هغې ته د کتابونو یو لایبرري هم په لاس ورځي، چې دا هم په کورنۍ کې د مطالعې کلتور ته وده ورکوي او هم یو بهترینه تحفه.
زه چې وینم ستاسې د تحریک دغه پیغامونه چې دي وچ کلک پیغام نه وي، یعنی تاسې هغه سره خپل هنر یو ځای کوي، انځورګرۍ باندې دا مخ ته وړئ، فکر نه کوي چې ستاسې د تحریک د کامیابۍ یوه لار دی هم دغه هنر وي، یعنی دغه انځورونه وي چې تاسې دغه پیغام سره پیوسته ورکوئ؟
بالکل، دا یو منل شوی حقیقت دی چې په اوسني وخت کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هنر چې دی، مختلف هنرونه، ښکلي هنرونه، دا د پیغام رسولو یو بهترینه وسیله ده، یو پرامنه وسیله ده، په دې کې تشدد نه وي. نو زه له نیکه مرغه به ووایم چې د ښکلو هنرونو د انځورګرۍ په برخه کې یو څه کار کوم، او دا ما دپاره په اوسني وطنی د تشدد نه په ډک ماحول کې یو ډیر د امن وسیله ده. د دې لارې هغه د فکر رغونه د خلکو چې یو انزور ډیر لوی پیغام په ځان کې نغښتلی شي. نو په همدغه طریقه کوشش ماده کړی د ملګرو سر په مشوره چې څنګه وشم کړی دغه کم دودونه چې دي منفي یا کم مسایل چې لرو موږ د هغې په حق له د انزور د لارې ولسته پیغام ورسومه. او بیا د پیغام رسولو نه هغه دویم پړاو چې دی هغه عملي کول دي. عملي کول دا چې د خپل ځان نه شروع کوو. که موږ فرزن د اصراف په وړاندې په کورنیو کې د مصرف زیات مصرف کولو خبره کړې ده چې د هغې مخنیوی وکړو نو د خپل ځان نه شروع کړي. که د کتاب خبره هم کړې ده نو د خپل ځان نه شروع کړي ده. که په هوټلو کې د ودونو مسله ده چې دا یو ډیر زیات اقتصادي تاوان کورنیو ته لري نو د خپل ځان نه شروع کړي. موږ دوستانو پرېکړه کړې چې هغه ودونو ته به نه ځو کوم چې په هوټلونو کې دي. ګرچې په دې باندې ځینې دوستان خفه کېږي چې موږ ولې نه ورځو خو دا په ټوله کې د ټولنې د خیر دپاره دی. هغه کم تاوتریخوالی چې د ودونو نه وروسته رامنځته کېږي هغه اقتصادي ستونزې دي. نو دا کارونه کېدلی شي چې په اقتصادي لحاظ په کم مصرف په کورونو کې وشي. ډیری زموږ ټولنیز دودونه دي چې هغه په هوټل کې هغه مراسم مثلا د ډولۍ په پښتنه سیمه کې یا په افغانانو کې په ټوله کې ډولۍ موږ یو ډېر ښه دود لرو. زلمی براتو پګړۍ به والا په هوټل کې دغه دودونه هم د منځه ځي چې دا زموږ لپاره تر ډېر حد ارزښتونه دي او موږ باید دا وساتو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تیری چهارشنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د یو عامه کتابتون د بنسټ ډبره کېښودله. نور حال په ریپورت کې درکوو. سره له دې چې ننګرهار ته د علم او فرهنګ زنګو ویل کېږي، خو تر اوسه پکې داسې عامه کتابتون نه و چې د خلکو علمی او فرهنګي تندی خړوبه کړي و. همدې تشې ته په کتو سره د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جلال آباد ښار عیدګاه جومات تر څنګ د یو عامه کتابتون د بنسټ ډبره د یو لړ مراسمو په ترڅ کې کېښودله. دغه مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس هم برخه لرله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د اطلاعات فرهنګ وزارت د خپل ژمنې په اساس او هغه موضوع چې جناب والي صاحب او ټول فرهنګیانو بیا بیا تعقیبوله، نن خوشبختانه موږ د عامه کتابتون چې متاسفانه اوسه پورې د جلال آباد غوندې مهم ښار کې تر اوسه موږ نه درلوده نو د هغې د بنسټ ډبره ږدو. د دې مبارکي وایمه. کوشش به وشي چې دغه کتابخانه د ننګرهار به فرهنګه ولس د ځوانانو هغه ټول فرهنګي او هغه علمي تنده هغې ته جواب وایي او په ټولو برخو کې که هغه د ساینس دی که دینی علوم دي فرهنګي دي ادبیات دي په دې ټولو برخو کې به موږ کوشش وکړو چې یو مجهزه کتابخانه د دې نه په هغه توګه استفاده وکړو.
د ننګرهار والي خوښي څرګنده کړه چې غوښتنو ته یې مثبت ځواب ویل شوی دی. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
اول ظلم چې کله من کابینه ته ننګرهار غوښتنې وی وړلې په هغه کې وا د ننګرهار کتابخانه و. د باوجود چې ننګرهار د علم او ادب کور یادېږي ولی بدبختانه موږ په کلس یو مجهز غټه کتابخانه نه لرو. تر څو وتوانېږو په ننګرهار کې خپل ځوانانو ته خپلو فرهنګیانو ته او لیکوالانو ته یوه زمینه مساعده چې یا هغه ځوانانو ته چې غواړي مسلکي بخش کې ځینې مطالعه ولري د کتابخانه کې زمینه مساعده شي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې دغه کتابتون به وکړی شي چې په ننګرهار کې د مطالعې فرهنګ ته وده ورکړي.
په دې ویاړم چې داسې کتابخانه چې هغه په نړیوالو ستندردونو باندې په هغه باندې عیار کتابخانه وي نن په ننګرهار کې جوړیږي. دلته یو جومات دی، دغه شان پوهنځی دی، یو علمي او تعلیمي مؤسسات دي. ننګرهار کې ګڼ شمېر پوهنتونونه جوړ شوي دي، ګڼ شمېر خصوصي او دولتي لیسې او مکاتب دي. دا ټول به د دې نه ګټه اخلي او ټول به د دې نه استفاده کوي.
دغه کتابتون به د اطلاعات او فرهنګ وزارت انکشافي بودیجې نه د 300 میلیونو افغانیو په لګښت د 2 کلونو په موده کې بشپړ شي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
سمرا زور
زور وروي خود سر د پاس سروي هغه خلق برت لی شي چې پزمکای نظر وی هغه خلق برت لی شي چې پزمکای نظر دسوګ مې پته مناسم چې خبرې ګما سحر وی زپګوت کی چرته جاړم چې پکلی کی اختر وی زپګوت کی چرته جاړم چې پکلی کی اختر چې دامنګ ساده باندې صدا جانانی بھی پسند کی نبیا خیر دیکھ ماشر دا غربت سو رزوانی لکزم کبارانی زما زور زما زوانی ستاپ حسن قربانی زما زور زما زوانی ستاپ حسن قربانی عقل تل پٹ پوڑن عشق رنج سلیمانی داد سرو ہریو تاخی دکات ساخت نہ پخوانی محبت سدی اشنا سلطانی دا سلطانی محبت سدی اشنا سلطانی دا سلطانی بے خبر کی ملنگی او پکلی کی خانی چی پیدا شم پختون ربستا مہربانی چی پیدا شم پختون ربستا مہربانی او ہسی او خبرادا ہسی او خبرادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا ہسی او خبرادا ہسی او خبرادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا او ستا مخیل سوب درزی ستا مخیل سوب درزی ستا مخیل سوب درزی مخیل سوک درزی ستا مخیل سوک درزی ستا مخیل سوک درزی غر سرا